ښاغلي ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړي د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دېرشو زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېښت کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او ټیټ پرک وي امنیت نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکی یو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمېر نن یکشنبه 22 تنو ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وشل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څیر تبات سره لري په خپل کې څاړي کلري
ډیر مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لډیر موده مې تاسو غاګ باور دی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش د غډیر اساسي د ژوند د ټول ډېر ټکی د چاغه وبو او چاپریال او هضم کړه دا ایکو سیستم به چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوی او غواړی زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړی او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي د هغو ستونزو ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور ایسو باندې له څلور ایسو نه درې ایسې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونشنه کېږي، که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي فضا هم صافه کېږي، پاکېږي، او که چېرته اوبه وي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی او هغلته د میوو ارچی امکاناتو د غنمو د نورو ټول ټول ارچی شان چې د انسان د ضرورت لپاره د خوراک د حیوانات د جمله موجوداتو لپاره نو وبه ډیر اساس معیار ګرځول چې قران عظیم شان کې بار بار ارزا کې ذکر شوی دی چې ما وبه پیدا کړ تاسو ته او د وبو له درکه م تاسو ته ژوند درو بخه یعنی وبه حیات او وبه ژوند ده چې آیات قرآن نمیستان ده و جعل نامن الماء کل شین و لوبو نمی هر چیش از بندی گرد زولی دی نو پده خاطر بانده بوبه اساسی تکه چاپریال ده چه دادوه نور مرسر لازم و ملزم دی ضرورت ده مرسر
بهیر سب پاپنسان که لکلون و راهی سی یه وستون زداوی چه شاروالی دغر از اروند چارواکی حد سکوی خلق ده چاپریال ساتنی ده چاپریال ده پاک ساتولو ارخ تا متوجه کدی ولی پده برخه که یو دغه فرهنگ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو
اصلا اساسي ټکی دلته د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فسادۍ باندې د سواد کچه څه کوي خو یو د سواد چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لیدي او اندازې پورې مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي داسې پوهېږي چې دغه اوبه ما ته راغلې د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ما ته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا تاسو ځان د علاقت ته ما چوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوی د اوبو کې افراد کوی د اوبو په مصرف کې د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هیوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده اما هغوی بېرته کارونه کړي دي د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده خلک پرمختللي دي یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي دي موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چار تر ته ځي اوبه ترې اخلي نورې نل مصرفېږي هغه هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شرده نه مصرفېږي څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې د څښاک اوبه په زراعت کې په موټر شویو کې په ساختمانو کې لغونه ګټه اخیستل کېږي د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي زه خپل هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتر د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چې لکېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسک پاتې دي شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور اخکلي زیاتره هر ورځ نوي کې سبا چې ور شغنې اخکل شوي اوبه به ماده به مصرف په دې اندازې زیاتې وره څوک کنټرول نه ور باندې لري دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ تاسو کې د چاپېریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ور باندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپېریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه دمنګ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وره د په پیاده رو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو او د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي، له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو، 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. او خلک هم غریب دي، بیچاره دي، یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلوشل افغانۍ کې، دا ډول چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلي ورته لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپېریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپېریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي، ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست وم، ویل تاسو څنګه سنګاپور دوره شین کړی، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي، وایي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم دی هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد دی هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي، کله چې دی هغه توانایي پیدا کړي والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تان نهال ده، مریم ته وایي دغه تان نهال ده، او وایي که نور چېرته په اولۍ کې په اپارمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همدار چې اوس د مونږ نفوس نه وای څو مرتبه، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نهال تر ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. وایي موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتی دی، هغه ساتنه کوي، خاوره نه پرېږدي چې باران وشي، هغه هلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد که نه وي ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد، یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي، او په سیند کې غله دنه چې هم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو د خوا، د بیلابیلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي، هغه هلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغه هلته وروره زمونږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک هم افتتاح کړ په نامه د پارک ملي باندې، هغه هلته هم وروره ونې کېنولې، هغه هلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي، هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړ، نه هېڅ زیاتره وچ شو، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه، او تاپا ما سپېره چې پات ده ما سپېره پات ده، دا د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نهال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نهال مراقبت چا ونه کړ، د نهال باید ساتنه وشي، دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ور په ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور همغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د مراقبت ریاست لري، پاکاری د خار د تنظیف ریاست لري دغه ریاستون د ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي هغلته تبلیغات صحیح وشي په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي لاړ شي په کورو کې دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو د کلو په شوراګانو کې د نایب په شوراګانو کې د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا بیسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دېنه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ اوس ککړتیا له دا څکه چې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې یو رقم غږ کوي دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر دی کوم چې په دې ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې دا واسه ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه د وجه نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دلته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې ومه اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک فهم ورکړ شي چې تر څو د دې تطبیق عمل نه هغوی وکړي هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو سپات ده دا به نور هم سپات
مننه بهیر صاحب څه اله دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورتیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په تور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې څون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دا کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتېږي او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي راغله په افغانستان وده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونو دي په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره ما درته ویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیغلګې کېښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له دغل سره یوځای کېږي خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي او ځمکې دي ټول له منځه بیې تخریبیږي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوپ یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږکال لږ ډک شو کنه بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثرا دغه بارانونه په هغه ځای کې
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغه ته ډیر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي، هغه فضا ته جګ شي، په فضا کې هغه ته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي، او که هوا یخې ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبهې دي، د هغه د وورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي، هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ده، چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده، د افغانستان سره هم جواره ده، د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي، ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې، هغوی چې دي لکه جاپان، لکه مثلا چین، لکه امریکا، لکه استرالیا، لکه روسیه، دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، په دوی کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي. دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالیږي، مثلا د یوې نقطې ته، په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي، هغه بیا د 12 یورو په یو متر مکعب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي، راجستر مې کړي، هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه، افغانستان د دې وضعیت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي، په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده. د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر خوار کې دي، هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي، فضا ته د دوی خپل کاربن ځي، هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته، هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده، هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي. هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نه خاورې ته راغله، ته یې دې ته قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې وځای کې یو ناڅاپي باران راشي، مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي، یا یې له پاکستان نه راوړي، یا یې له بل هم سرحد هېواد نه، چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري د فابریکې لري سنتي، له هغو نه یې راوړي او هلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنونو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي، هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتي څاګانې دي، وزه لرمه مثلا سل جرب ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته وله، یا دوه یا درې مې وهلې دي، په هم د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده، د ما شاپ چې ده، هغه وره یو سلو 50 ورته وهلې دي، او بل ورته یو سلو 60 وهلې دي، او بل ورته یو سلو 70 واتیا، تر 1500 متره پورې چې ان اترېت اوبو ته رسیږي نایتروجن، تر اندازې پورې د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې، او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، داسې نه چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي، هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاسه چې باران وریږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته، له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي، هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي. همغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس، زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچېږي هم هغومره اوبه بېرته باید پکې واچوي چې ګیلاس ډک پاتې شي، او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي او بیا نور اوبه پکې واچوي، بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي، اوس که خو ګیلاس وچ پاتې شي، ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه به له ژورې څا نه وویستل شي چې هغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسي او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نشي، ریچارج بیرته دوه متره وي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسي، لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې ساته څومره اوبه را داخلېږي له چینو نه چې اڅا د ژوره کړي، لاغی اندازه نه چې د زیاتو اوبو وخت کې خو د اوبو وچیږي او که چېرته د مغومره اوبو وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچي کې مغومره بیرته ګیلاس کې واچوي او دا ډک پاتې کیږي.
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د چې هره ناوړه پکې راځي که هره بې قانوني چې پکې راځي هره ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابره کړئ، نه ستونزې. تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کیږي، بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاوره نه پیدا کیږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کیږي، مرضونه له هوا نه پیدا کیږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زیږیدلی، بیرته چې چاپیریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپیریال نه مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپیریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اطمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زیږېدلی ده کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وچي کې، ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دوی کې مرګ مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته هم باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچیږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي، هغه هم فضاکه کړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بیرته خلک سوځي، لرګي توت تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب، ښه وختونه ولرئ.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھل جوانی دا وچاته پاتا خل زوانی دا سنم جانی ماتم کوابانه